السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شپې پیل سي او د ماښام تر اوسه روان وي. په پیل کې دوی خبري مجلې وړاندې کیږي. لومړی هغه 1.5 دقیقې د چیز سلې د خپل همکارانو په مرسته او د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په راپورونه کې وایي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر نن په دوحه کې د قصر له چارواکو سره د افغانستان د سولې پر هڅو خبري کوي. په هلمند کې خلک وایي طالبانو د کوکنارو کار ته مجبوره کړی دي. په خبري مجلې کې نړیوالو رسپانو ته هم کتنه کوو. نن سه شنبه ده، دوری یا حمل 15 د اپریل 3. په پیل کې خبرونه. پاکستانی طالبانو په کونړ او نورستان کې خلکو ته په خپل حساب کې د سزا ورکولو او ځورونې لړۍ پیل کړې ده. د ناټو عمومي منشي وایي په افغانستان کې د طالبانو حملې کمې سوي او د افغان امنیتي ځواکونو وړتیا زیاته سوې ده. د امریکا متحده ایالاتونه وایي چې تر اوسه پورې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په باب دغه هیواد له حکومت څخه د خبرو د نیټې او ځای په اړه دقیق تایید نه دی ترلاسه کړی. افغان پولیس وایي پاکستانی طالبانو د افغانستان په ختیځ کې په خپل سبک د اسلامي مقرراتو د تطبیقولو لپاره خلکو ته د سزا ورکولو، وهلو او ځورولو لړۍ پیل کړې ده. د راپورونو پر اساس د تحریک طالبان په سلګونو غړي او مشران کونړ او نورستان ولایتونو ته اوښتي او هلته په خپل سبک اسلامي مقررات تطبیقوي. د نورستان پولیس وایي چې پاکستانی سختریزو وسلوالو د خپلو کورنیو غړي هم کم دیش ته ور اړولي. د نورستان د ولسوالۍ د افغان حکومت له کنټرول وتلې ده. سیمه ییز افغان چارواکي دا کوي چې پاکستاني طالبان په برګ مټل ولسوالۍ کې افغانان مجبوروي چې خپل کورونه د پاکستاني طالبانو کورنیو ته پرېږدي. د ناټو عمومي منشي وایي چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو حملې کمې سوي او د افغان امنیتي ځواکونو وړتیا زیاته سوې ده. اندرس فوګ راسموسن پرون د ناټو په مرکز بروکسل کې خبرلانو ته وویل په تېرو 9 میاشتو کې د دښمن حملې په سلو کې 22 کمې سوي دي. د افغانستان احوالین د کرکټ ټیمونه بنن هم د متحده عرب اماراتو په شارجه کې خپلې څلور ورځنۍ مسابقې ته دوام ورکړي. د دې لوبې په لومړۍ ورځ پرون هالنډي لوبغاړو 133 منډې جوړ کړې. د څلور ورځنۍ سیالیو د معمول خلاف هالنډي لوبغاړي ژر وسوځیدل، خو افغان لوبغاړي تر دوی هم ژر وسوځیدل. افغان ټیم د خپلو ټولو لوبغاړو د سوځیدو په بدل کې 129 منډې جوړ کړې. د افغانستان لپاره پرون کیپټن نوروز منګل شولب وکړه، د 28 منډې جوړ کړې. د امریکا متحده ایالاتونه وایي چې تر اوسه پورې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په باب د دغه هیواد له حکومت څخه د خبرو د نیټې او ځای په اړه دقیق تایید نه دی ترلاسه کړی. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ویکتوریا نولند ویل دا زموږ لپاره په زړه پورې ده چې له ایرانه راز راز اشارې او سیګنالونه ورکول کیږي، خو د هغو تفصیل نه ورکول کیږي. د پاکستان د کراچۍ په بندري شهر کې پرون لږ تر لږه 15 کسان د تاوتریخوالي په نتیجه کې ووژل سول. د دغو کسانو له وژل کېدو سره په څه کم یوه اونۍ کې د پاکستان په دغه اقتصادي مرکز کې د تاوتریخوالو په لړ کې د تلفاتو شمیر لږ تر لږه 23 تنو ته ورسید. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي کوفی انان د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته پرون ویل سوریې موافقه کړې چې د اپریل تر 10 پورې د هیواد له ګڼمیشتو سیمو څخه د پوځیانو او درنو وسلو ایستل بشپړ کړي. دا اقدام د سوریې لپاره د کوفی انان د سولې د شپږ نکاتي پلان د عملي کېدو لوري ته د سوریې د حکومت لومړنی ګام دی. د یکشنبه پر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د سوریې له ولسمشر بشار الاسد څخه وغوښتل د انان د وړاندیزونو د تطبیق لپاره وخت وټاکي.
So today we called for an immediate end.
دا وینن موږ په سوریه کې د وژنو د فوري پای ته رسیدا غوښتنه وکړه. او موږ پر ګډ خاص استازي کوفی انان ژغو کړ چې د بل ګم لپاره محلويش وټاکي. نړۍ به په دې سترګې پټې نکړي. اسد باید لری سي او د سوریه خلک باید خپل خوښي ته آزاد پرې شول سي. خود روسي د بهرنی چارو وزیر سرګلوروف چې ارمنستان ته په سفر تللی وویل د سولې پلان به تر هغه نتیجه ورنکړي چې مخالف جنگیالي هم پر اوربن سلا ونکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما پرون د مکسیکو له ولسمشر فیلیپ کالدیرون او د کاناډا له صدر اعظم سټیفن هارپر سره په سپین ماڼۍ کې خبرې وکړې. دوی د انرژي پر مسایلو د نظر تبادله وکړه او د ایران د تیلو پر صادراتو د بندیز په نتیجه کې د تیلو د یو مهم صدرونکو په توګه د مکسیکو د رول یادونه وکړه. هغه الوتکه چې پرون د سایبریا په واورو پوښل شوې ساحه کې نسکور سو او یو ډیر شتنه سورلی ووژل سو. د یخنی په وړاندې د مقاومت لپاره په سمه توګه نه وای عیار سوې. دا خبره د روسیې د ملکی هوایي چلند ادارې مشر الکساندر نیراتکو کړې ده. خو ویل داسې نښې نشانې نشته چې الوتکې دې د بې غوري له کبله سقوط کړی وي. څېړونکي وایي تر اوسه چې کوم اسناد او شواهد ترلاسه کړي څرګندوي چې د سقوط علت به شاید تخنیکي ستونزه وه. په امریکا کې پولیس وایي لږ څه لږه اوه کسان د کالیفورنیا ایالت په یوه عیسوي پوهنتون کې د ډزو په نتیجه کې وژل سوي دي. پولیس وایي درې کسه په پیښه کې ټپیان سوي هم دي. د پولیسو په حواله علامیدا ته نږدې یو مشکوک کس نیول سوی دی. د یوه تلویزیون د راپور له مخې حمله کوونکی یو محصل دی چې په ټولګي کې پر نورو محصلینو ډزې وکړې. ګومان کېږي بریدګر به کوریایي له اصله امریکایي وي. خبرونه مو د ازادي رادیو په سهارنی خبری مجله کې اوریدل. په افغانستان کې د سهار او بجې او شپږ د خیسوي د افغانستان د بهرنی چارو وزیر نن په دوحه کې د قطر له چارواکو سره د افغانستان د سولې پر هڅو خبرې کوي. د ناتو عمومي منشي وایي په افغانستان کې د طالبانو حملې کمې سوي او د افغان امنیتي ځواکونو وړتیا زیاته سوې ده. د سولې عالي شورا مشر به څوک وي؟ د ولسمشر د ویان مرستیال وایي
سلام مشورې تکمیل شوې دي دا ایرانی.
د ننګرهار د مومندو قبیلې مشران ولسمشر ته په شکایت ورغلي. په یو بل راپور کې اوري چې د هلمند اوسیدونکي وایي طالبانو مجبور کړي کوکنار وکړي.
فرمایشتان خطونه ټاکولی وه د شپې چې مقصد ناریا کې سړی ونه کړي هغه موږ نه پرېږدو.
په خبري مجله کې نور مسایل هم څېړو. ټاکل سوی د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول نن په دوحه کې د قطر له چارواکو سره د افغانستان د سولې پر هلو ځلو خبرې وکړي. راپورونه څرګندوي چې د افغانستان د بندنیو چارو وزیر به له قطري چارواکو سره په دوحه کې د طالبانو لپاره د دفتر پر پرانیستلو او دغه ورځ د افغانستان له حکومت سره د طالبانو د استازو د خبرو د امکاناتو په برابرولو کې د قطر پر رول خبرې وکړي. د دې موضوع تفصیل له اسمت سروان څخه خبري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول پرون له ترکیې څخه دوحې ته په دوه ورځني سفر روان شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د شاغل رسول د دې سفر هدف چې د قطري ساری په بلنه کیږي د دوه اړخیزو اړیکو پیاوړتیا او له طالبانو سره د سولې د خبرو د پرمخ بیولو څرنګوالی شوولی دی. طالبانو تیره میاشت اعلان وکړ چې د امریکایانو دریځ واضح او شفاف نه دی ځکه له هغوی سره په قطر کې پیل کړي خبرې ځنډوي. خو وروسته وویل شول چې طالبان د اعتماد رامنځته کولو لپاره په لومړي ګام کې له ګوانتنامو څخه قطر ته د خپلو پنځو بندیانو د انتقال او همداراز په قطر کې د یوه سیاسي دفتر د پرانیستلو غوښتونکي دي. د خبرو د بس کولو په باب د طالبانو له اعلان سره سره د افغانستان حکومت او امریکا ویلي چې دوی لا هم له طالبانو سره د خبرو اراده لري. د افغانستان د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو مسؤل اسماعیل قاسم یار وایي چې د امریکا متحدو ایالاتونو د ګوانتنامو له محبس څخه د پنځو طالب بندیانو له انتقال سره موافقه کړې خو دا تضمین غواړي چې طالبان به له خوشي کېدو وروسته د جنگ جبهې ته نه ځي.
باید د قطر دولت دوی ته اطمینان ورکړي چې دغه امکان موجود به نه شي چې دوی بیرته خشونت ته مراجعه وکړي.
له بلې خوا د افغان اسلامي آژانس د راپور له مخې د طالبانو د واکمنۍ په موده کې په پاکستان کې د افغانستان سفیر مولوي عبدالسلام ضعیف له کابل څخه وتلی او په متحده عربي اماراتو کې میشت شوی دی. افغان اسلامي آژانس ته باوري سرچینو د یکشنبې په ورځ وویل ملا ضعیف د خپلې کورنۍ له غړیو سره نږدې یوه اونۍ د مخه دوبۍ ته تللی دی. د سرچینو دا هم ویلي چې متحده عربي اماراتو ته د مولوي ضعیف د لیږدو هدف دا دی چې د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د سولې د خبرو په تنظیمولو کې رول ولوبوي.
ومردل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر نن په دوحه کې د قطر له چارواکو سره د افغانستان د سولې پر هلو ځلو خبرې کوي. په خبري مجله کې دا رپورټ هم لرو چې ایراني چارواکو په ایران کې د نوروز د 13مې ورځې یا 13 بدر د مراسمو په لمنځلو کې د افغان کډوالو د ګډون مخنیوي کړی دی. خو تر هغه مخکې د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن د دوشمې پر ورځ د خبره رد کړ چې ګڼي د ناتو تر مشرۍ لاندې ځواکونه له افغانستانه د خپلو حربي ځواکونو ایستل چټکوي. شغل راسموسن ټینګار وکړ چې ناتو پر هغه مالویش کله کولاړه چې د 2013 میلادي کال په نومبر کې په لیسبون کې د ناتو په سرمشریزي کې ورمنې موافقه شوې ده. یو ځل بیا اسمت سروان او نور معلومات.
د ناتو عمومي منشي پرون په بروکسل کې وویل په افغانستان کې د دشمن د حملو شمیر کال په کال کم شوی دی. د وویل په تیرو نهو میاشتو کې د دشمن حملې په سلو کې 22% کمې شوې دي. راسموسن چې په یوه خبري غونډه کې خبرې کولې وویل د مې له میاشتې وروسته هر میاشت تر تیر هغې په افغانستان کې د وسلوالو مخالفانو حملې کمې شوې او دا د ایساف له راپور سره سم تر ټولو اوږده موده ده چې د دشمن حملې پکې مخ په ځوړ شوې دي. راسموسن زیاته کړه له موجودو ستونزو سره سره د افغانستان د جګړې په میدان کې پرمختګونه شوي دي. خو د جرمني خبري اژانس په راپور کې ویل شوي چې د ناټو له لوري وړاندې شوي ارقام له نورو مؤسسو سره توپیر لري. مثلا د ملګرو ملتونو په راپور کې د افغانستان تصویر تر دې ناوړه شول شوی دی، خو چارواکي د دې دلیل د تحقیقاتو په څرنګوالي کې تفاوت بولي. په وروستیو کې په افغانستان کې د ناټو عملیات په تیره بیا په بګرام کې د قرآن کریم د سوځېدو او د کندهار د پنجوایي له پیښې وروسته چې 14 ملکیان پکې ووژل شول له زیاتو انتقادونو سره مخامخ شوي دي. د کندهار د پنجوایي پیښې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی اړیس چې په 2014 میلادي کال کې افغان امنیتي ځواکونو ته د مسؤلیتونو د انتقالېدو غوښتنه وکړي. خو د ناټو عمومي منشي پرون وویل ټاکل شوی دی چې له اصلي پلان سره سم د 2014 کال تر پایه بهرني پوځیان له افغانستانه ووزي او یوازې بهرني روزونکي د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره په دې هیواد کې پاتې شي.
تازه، دقیق او بېطرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
په جمهوری ریاست کې چارواکي وایي افغان ولسمشر به ډیر ژر د سولې د عالي شورا مشر وټاکي. د ولسمشر کرزي د ویان مرستیال حامد علمی له آزادی رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې په ورته وخت کې شغلی کرزي د صبغة الله مجددي استعفا نه ده منلې او هیله مند دی چې دی به د سولې له عالي شورا سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. دا مرکه په کابل کې د آزادی رادیو خبریال حمید مومند کړې ده. په پیل کې شغلی علمی وایي
پروفیسر صبغت الله مجددي د افغانستان جمهور رئیس پاتې شوی دی، تر شخصیت دی، تر اوسه د جواب از سب استعفا منل شوی نه دی او سید استعفای کمیسیون لخوا ریاست جمهوری رسیدلی خو استعفای منظور شوی نه دی.
خپل د ښاغلي صبغت الله مجددي دفتر ځینې کورنۍ کړی چې دوی نوم یاد نه کړ په هغوی باندې انتقاد کوي چې په ولسمشر کرزي باندې فشارونه راوستلی دي. سو د استاد رباني زوی صلاح الدین رباني د سولې د عالي شورا د رئیس په توګه وټاکي، دغه انتقاد تاسو تر کومه حده پورې تاییدوي؟
نو هغه کار چې کېږي د سولې د عالي شورا په باره کې د هزار صد سره مباشره شوی دی او نه یوازې هزار صد سره بلکې د سولې عالي شورا سره د افغانستان مشرانو سره د افغانستان جهادي سیاسي شخصیتونو سره په دې کې سلام مشوره شوی دی او دا کار د سولې د عالي شورا د رئیس پاکل چې دا لګوزنده د وخت ونیو دی وسره چې رئیس دی هر چا سره مشوره کوي، غواړي چې داسې یو شخصیت د دې شورا د مشر پیسې وټاکل شي چې هغه کولای شي په سوله پروسه کې اطمینان ولري، اعتقاد ولري او کولای شي د افغانستان ملي منافع په نظر کې ونیسي، د افغانستان ملي وحدت وساتل شي په کې او مختلف طرفین ور باندې اعتماد ولري.
علمي صاحب محترم، د سولې د عالي شورا د ځینو غړو سره چې موږ خبرې کړې دي او خپل د حضرت صاحب صبغت الله مجددي له دفتر سره، دوی تر ډیره پورې دا وایي چې افغان ولسمشر په پام کې لري چې خپل صلاح الدین رباني د سولې د عالي شورا د رئیس په توګه وټاکي. دا مسله تاسو تر کومه حده پورې تاییدوي؟
د اسلامي جمهوریت د جواب ماب جمهور رئیس لخوا څوک ټاکل کیږي؟
علمي صاحب محترم، تاسو لکه تر لګه دا ویل شي چې د سولې د عالي شورا مشر به په څومره وخت کې اعلان شي؟ ځکه ویل کیږي چې د سولې د عالي شورا د مشر نه موجودیت دغه شورا په کارونو باندې ډېر ناوړه اغیزه کړی ده.
او بلکې خو دې څه وخت پورې ول چې ضرور تاسو چې رئیس جمهور ټول اخونو سره مشوره کړي سلاقه دی، ان شاء الله سلام مشوره تکمیل شوی دی، ان شاء الله زړه تجربه دا ایرانی کی.
یو بل مسله چې تقریبا تر ډېره حد پورې د انتقاد په بڼه باندې سرګندګي هغه دا چې د سولې د عالی شورا ټول غړي دا وایي چې د سولې د عالی شورا د رئیس د ټاکلو واک او صلاحیت افغان ولسمشر ته سپارل شوی دی، بیا هم په دې کې ډیر زیات ځنډ رامنځته شو. تاسو دغه ځنډ اساسي لږ څه بولئ؟
د سولې عالی شورا مشي یو ډیر مهم کار دی او ډیر مهم پوسټ دی چې باید په دې کې مشوره وشي ترڅو موږ څنګه کولای شو چې سولې شورا ته داسې یو مشر وټاکو چې هغه وکولای شي د سولې پر اوسه کې افغانستان ته ګټه وشي.
علمي صاحب محترم، یو روسي پښتنه هغه دا چې د سولې د عالی شورا ځنې غړي د دغه ځن یو اساسي علت دا هم بولی چې افغان حکومت اړ دی چې د سولې د عالی شورا لپاره داسې یو مشر باید وټاکي چې هغه د ګاونډیو هیوادونو لپاره هم د منلو وړ وي او د نړیوالې ټولنې لپاره هم د منلو وړ وي. دا ملحوظات څومره جدي دي د افغان حکومت لپاره چې باید دغه مسایل په پام کې وساتي؟
دا ضرور مسله ده چې نه دا نه یوازې د افغانستان خلکو باید د سولې په اصولو کې زموږ ګاونډي هیوادونه هم خپل نقش ولوبوي، نه یوازې ګاونډي هیوادونه بلکې نړیوال ټولنه هم په دې کې یو مسؤلیت لري او هغوی هم کولای شي چې د سولې په راوستلو کې افغانستان ته فایده دوږي همکاري وکړي.
د ولسمشر کرزی د وین مرستیال حمید علمی و په افغانستان کې د سهار او بجې او 15 دقیقې سپیدا هم د مهمو خبرونو سرخطونه. پاکستانی طالبانو په کونړ او نورستان کې خلکو ته په خپل سبک د سزا ورکولو او زورونې لړۍ پیل کړې ده. د ناتو عمومي منشي وایي چې په افغانستان کې د طالبانو حملې کمې سوي او د افغان امنیتي ځواکونو وړتیا زیاته سوې ده. د افغانستان او هالند د کرکټ ټیمونه به نن هم په شارجه کې خپلې څلور ورځنۍ مسابقې ته دوام ورکړي. د امریکا متحده ایالاتونه وایي چې تر اوسه د ایران د لنجمن اټومي پروګرام په باب د دغه هیواد له حکومت څخه د خبرو د نیټې او ځای په اړه دقیق تایید نه دی ترلاسه کړی. د پاکستان د کراچۍ په بندري ښار کې پرون لږ تر لږه 15 تنه د تاوتریخوالي په نتیجه کې ووژل شول. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استاذي کوفی انان د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته پرون ویل سوریې موافقه کړې چې د اپریل تر 10 پورې د هیواد له ګڼ مشتو سیمو څخه د پوځیانو او درنو وسلو ایستل بشپړ کړي. هغه الوتکه چې پرون د سایبریا په واورو پوښل سوې ساحه کې نسکور سوه او یو دیرش تنه سورلی ووژل سوه د یخنۍ په وړاندې د مقاومت لپاره په سمه توګه نه وه عیار سوې. او په امریکا کې پولیس وایي لږ تر لږه اوه کسان د کالیفورنیا ایالت په یوه پوهنتون کې د ډزو په نتیجه کې وژل سوي دي. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ چې تر اوو بجو او دیر شو دقیقو ده. په همدې خبری مجله کې د راپورټ هم اورئ چې د هلمند اوسیدونکو وایي طالبانو مجبور کړي کوکنار وکړي. خو اوس به فریدی هوټ سیفی ته غوښتل چې ځینو غربي ورسپانو پر افغانستان کومې تبصرې خبرې کړي دي.
کریسچن ساینس مانیټور د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د امریکا د جمهوری غوښتونکو ګوند دی وکاندید نظر په افغانستان کې د امریکا د ماموریت په اړه راخسته دي. د مقالې په سر لیک کې راغلي د شمیر امریکایان له افغانستان څخه د ځواکونو د وتلو په برخه کې د جمهوری ریاست لپاره د دې هیواد د کاندید ران پاول له نظر سره موافق دي. کریسچن ساینس مانیټور لیکي که څه هم شیران پاول د انتخاباتي مبارزې په لړ کې ډیر وروسته پاتې دی، خو یو مشترکه وجه لري او هغه دا چې د امریکا له تگزاس ایالت څخه د کانګرس له دې غړي سره د امریکا خلک مخ په زیاتېدونکي توګه په یو نظر کېږي او هغه په افغانستان کې د جګړې مسله ده. کریسچن ساینس مانیټور د نیویارک ټایمز په حواله چې تیره اونۍ راپور ورکړی و لیکي د افغانستان د جګړې په اړه د دیموکراتانو او جمهور غوښتونکو دواړو ملاتړ کم شوی دی. رن پاول د امریکا د استازو جرګې ته خبرداری ورکړی چې که متحده ایالات سکال خپل ځواکونه له افغانستان څخه ونه باسي نو بیا د یوې بلې لسیزې لپاره په دې هیواد کې به پاتې وي. پاول وایي د امریکا خلک په دې برخه کې له موږ سره دي او د ورسپاڼې په وینا هغه په دې برخه کې کاملا سم دي. بل ورسپاڼه ګارډین په افغانستان کې د مخدر موادو په اړه مقاله خبره کړې لیکي واشنگتن د مداخله د ترهګرۍ په اړه د مبارزې په برخه کې جګړه بولي، خو اوس په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور د مخدر موادو په نوم دی وی ناکامې ډرامې په نوم نومول کیږي. ګارډین په دې مقاله کې د یو تازه کتاب چې د تریاک ملت نومیږي او د فریبان نوا په نوم دی وی امریکایي افغانې په قلم لیکل شوی یادونه کړې ده. میرمن نواچی په اصل کې د هرات ولایت د هغه وخت چې د پخواني شوروي ځواکونو پر افغانستان يرغل کړی و ل خپل کورنۍ سره د امریکا کالیفورنیا ایالت ته تللې ده. هغه په خپل کتاب کې په افغانستان کې د پیمو د تجارت مسله راسپړلې. د کتاب لیکونکي خپل لستونکي د افغانستان وو ولایتونو ته په سفر بولی. هغه د دریا په نوم د یوې دولس کلنې افغان جلۍ کیسه راخستې ده چې پلار یې د خپل پور د پریکولو لپاره یو زاړه سړی ته ورکړی ده. کله چې فریبا نوا خپل هدف ته نږدې کیږي تنکۍ نجلۍ په پخې ښځې بدلیږي. میرمن نوا په خپل کتاب کې په افغانستان کې د مخدر موادو د تجارت پیچلتیا ته پام اړولی دی. د کتاب لیکونکي په خپل کتاب کې استدلال کوي د دې پر ځای چې لویدیز په افغانستان کې د قربانیانو د ژغورنې او د قاچاقړونکو سزا ورکولو لپاره هڅه کوي، غرب دې ته اړتیا لري چې څو په دې پوه شي چې دیرش کاله وخت یې ونیو څو په افغانستان کې د مخدر موادو پیاوړې شبکه جوړه شوه. نو بنان دا موضوع عملي نه ښکاري چې داسې یوه پدیده دی چې د افغانستان د اقتصاد بنیاد جوړوي په لنډ مهال کې له منځه ولاړه شي.
ایرانی چرواکو په دغه هیواد کې د نوروز د 13 ورځې یا 13 بدر د مراسمو په لمنځنه کې د افغان کډوالو د ګډون مخنیوي کړی دی. د ملي شورا ځینې غړي د عمل غندي او د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي دغه مسله سیړي کړي رښتیا وي. له ایراني ډیپلوماټانو سره به یې شریکه کړي. تفصیل له کابل د خان محمد سین په رالېږلي رپورټ کې.
د اطلاعات او کلتور وزارت په ایران کې د نوروز د 13 بدر د مراسمو د نمانځلو په غونډو کې افغانانو ته د ګډون اجازه نه ورکول د انساني حقوقو سرغړونه ګڼي. د دې وزارت سلاکار جلال نورانی د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل
اگر این موضوع واقعیت داشته باشه که از افغانای
د وویل که دا موضوع رښتیا وي چې په دې جشنونو کې د افغانانو د ګډون کولو مخه نیول کیږي مونږ پرې خوښین یو. له ایراني چارواکو جدي غوښتنه کوو چې هغه څه چې ګډ فرهنګ پورې اړه لري افغانان د ځنې بې برخې نه کړي. ایرانیان هر کال د حمل 13 د 13 بدر د ورځې په نوم په ځانګړو مراسمو سره په پارکونو کې نمانځي، خو د ځینو رسنیو د راپورونو له مخې سکالی په ایران کې میشتو افغانانو ته اجازه نه ده ورکړې چې په دې مراسمو کې ګډون وکړي. د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړي هم د عمل غندي. د ولسی جرګې غړی نصرالله صادقین لیزاده وایي
برخورد را که از طریق رسانه ها شنیدین که در روز 13 حمل
دیوی حق چلن چی مونگ لرسانه واورید چه در حمل پا 13 افغان کدوالو سر شوه در ایران لشان سر نخایی. لپارکونو او فرهنگی محفلونو سخد افغانانو منکول در انسان پا ورانده در تبعیز نخا گنل کیگی. در لمره زل نده چه در افغانانو پا ورانده در ایرانی چارواکو لچلن سخ شکایت کیگی، بلکه ترده مخی هم دست شواهد خودل شوی چه د افغانستان په کورنیو چارو کې د ایران لاسوهنه سرګندوي او د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي.
د افغانستان د اقتصاد وزیر له ترکیې سوداګرو او پانګوالو څخه وغوښتل چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. عبدالهادي ارغندیوال چې پرون یې په کابل کې د افغان ترک د سوداګرو لخوا د درې ورځني نړیوال نندرتون د پرانیستنې په غونډه کې وینا کوله ویل چې ترکیې سوداګر د افغانستان خپل دویم هیواد وګڼي او په بیلابیلو برخو کې دي پانګونه وکړي. زکیه غیاسی نظیر راپور راکوي.
په داسې حال کې چې اوس مهال امنیتي ستونزې د بهرنیو پانګوالو لپاره یو لوی خنډ بلل کېږي، افغان دولت هڅه کوي چې هیواد ته بهرنۍ پانګونه راجذب کړي. د اقتصاد وزیر عبدالهادي ارغندیوال چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د افغان ترک د دوهم نړیوال نندارتون په پرانیستو مراسمو کې وینا کوله ویل چې افغانستان د بهرنۍ پانګونې لپاره مناسب هیواد دی او ترکي سوداګر کولی شي په بیلابیلو برخو کې پانګونه وکړي.
موږ د ترحم وړ نه یو. دا زموږ حق دی چې د نړۍ له ملتونو سره باید معامله ولرو. دلته زما د خبرو جهت ترکیې سوداګرو ته دی. دوی باید د افغانستان د پرمختګ لپاره په قانونو کې پانګونه وکړي او خپله سوداګریزه راکړه ورکړه زیاته کړي. افغانستان ستاسو دوهم هیواد دی، راسی په خپل هیواد کې کار وکړي.
د افغان ترک سوداګرو او صنعتکارانو دوهم نړیوال نندارتون د درې ورځې لپاره په کابل کې پرانیستل شوی چې په دې نندارتون کې 50 شرکتونه ګډون لري چې 15 ترکی او 8 نور افغاني دي. په دې نندارتون کې د افغان او ترکی سوداګرو لخوا بیلابیل محصولات لکه غالۍ، موبل او فرنیچر، بیلابیل ماشینونه، خوراکي توکي، وچه میوه، جامې او الکترونیکی وسایل نندارې ته ایښودل شوي. په دې مراسمو کې په کابل کې د ترکیې سفیر باسات اوسترک افغانستان او ترکیه د جغرافیایي موقعیت له پلوه مهم وبلل او ویل چې دواړه هیوادونه کولی شي خپل محصولات اروپایي او آسیایي مارکیټونو ته ورسوي.
زه نه غواړم دلته د ډیپلوماسۍ په ډول ووایم، بلکې له زړه نه غواړم ووایم چې موږ به له 2014 میلادي کال وروسته هم له تاسې سره پاتې شو او هیڅ ځای به لاړ نه شو تر هغه پورې چې موږ افغانان ورونه غواړي موږ به ورسره پاتې شو.
دمګړی افغانستان له ترکیې سره 300 میلیون ډالر سوداګریزه راکړه ورکړه لري چې له دې څخه 215 اویا افغانستان ته د ترکیې صادرات او پاتې 25 میلیون ډالر له افغانستان څخه ترکیې ته صادرات تشکیلوي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
په ننګرهار کې د مومندو قومي مشران شکایت کوي چې د یو شمیر سیمهیزو چارواکو او مافیا لخوا په دې ولایت کې زرګونه جریبه مځکه غصب شوې ده. د مومندو یو شمیر قومي مشرانو چې د شکایت لپاره کابل ته تللي وو، د دوشنبې په ورځ خبرونه وویل چې دې ستونزې باید ملي شورا او جمهوري ریاست پاملرنه وکړي. نسیم شفق له کابل رپورټ راکوي.
د مهمندو د قومي مشران چې د شکایت لپاره کابل ته راغلي، د سمرخیلو د سرخ دیوال په سیمه کې د دې زرګونه جربزمه کې په غصب کې د ننګرهار والی ګلاغا شیرزی تورنوي او وایي چې د دوی مقررو غوښتنو ته پام نه دی کړی. د مهمندو د قومي شورا رئیس حاجی جهانزیب مهمند د دوشنبه په ورځ د ملي شورا په انګړ کې خبريالانو ته وویل چې د ګلاغا شیرزی په ملاتړ سوتنه زورواکي غوړي چې پر کابو شل زره جربزمکه خېټه واچوي.
کچېته دولت غوړي چې د دینه په دولتي شکل باندې استفاده وشي او یو څپه کې دولتي جوړیږي چې داغینه ټول ملک فایده واخلي، هغه د دولت ته. مګر کده چې تجاران او قاچاقبوري، نو ان شاء الله دې مقابله ز تاسو ته د سپ په داډز رقم چې د مقابله به وکړو چې ان شاء الله په ټول افغانستان به د داخل به پیبوشي چې ولادي خلق سره د غزل مو شو.
د ننګرهار ولایت د مهمندو د قومي مشرانو کاتسه هم سرګند کړ چې د ازمکه ټوله دولتي دي، خو ویل چې ولسمشر کرزی یوازې د نګدي 200 جربزمکه امر دی کسانو ته ورکړی او دوی غوړي چې په دې پلمه شل زره جربه دخته خپل او بیا پر خلکو و پلوري. خو د ننګرهار د والی ویان احمد ضیا عبدالزی ازادي رادیو ته وویل چې د 1970 لومړی درجه ځمکه په بدل کې د ازمکه د شیر محمد سرخی ورسوته، د هغه د ځمکو په بدل کې د ولسمشر کرزی د فرمان لامخې ورکول شوې ده. د دغه قومي مشرانو تورونه ناسم وبلل او ویل چې د ننګرهار والی او نور سیمه ییز چارواکي په دې مسأله کې ښکیل نه دي. پر ننګرهار ولایت سربیره د افغانستان په ټولو ولایتونو کې یو لوی ستونزه چې حکومت او خلک ورسره مخامخ دي، د دولتي او شخصي ځمکو او جایدادونو غصب کول دي. د کرنې وزارت چارواکو څه مدمخ کې سرګند کړ چې د افغانستان په سطحه میلیونونه جربه دښتې او ډاګونه د یو شمیر زورواکو عوامو خلکو لخوا غصب شوي او دا لړۍ اوس هم په هر ولایت کې په درس سره روانه ده.
که څه مخکې دولت قاچاقبر تورنول چې کروندګر د کوکنارو کرولو ته تشویقوي، خو دا خبره د مرجی ولسوالۍ اوسیدونکو څرګنده کړه. وایي طالبان یې په جماعتونو کې لیکل سوي پیغامونه ځوړند کول او دوی د کوکنارو کرولو ته مجبورول. دا په داسې حال کې ده چې د مرجی په شمول په ټول هلمند کې د کوکنارو په وړاندې کمپاین روان دی. طالبان دا خبره نه مني چې دوی د کروندګر د کوکنارو کرولو ته هڅولي وي. تفصیل محمد الیاس دایي خبري.
د مرجی ولسوالۍ خلک وایي کچیر طالبانو دوی نوای مجبور کړي کوکنار نه کړل. دوی وایي طالبانو یې په جماعتونو کې لیکلي پیغامونه ځوړند کړل او د هغوی څخه په زور د کوکنارو د کرلو غوښتنه کول.
مرجی سیمه دا موږ په شکه ګرځو، مقصد خپل تاریا کری بیا خار نه کمپاین ستا کمپاین مخنیوی موږ کولای سي کار سړی ونه کړي. پر مجتانو خطونه ټاکولې د شپې چې مقصد تاریا کې سړی ونه کړي هغه موږ نه پرېږدو.
خو اسلوال طالبان بیا د مرجی د خلکو دغه خبره نه مني. د طالبانو ویاند کار یوسف احمدی د ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی کوکنارو ته د خپل حکومت پر مهال هم اجازه نه ورکول او اوس هم د هغوی کښت ناروا بولي. د نادالی ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې کمپاین عادلانه نه دی. د کسانو کوکنار ماته ویچ پیسې لري او د کمپاین مسؤلون ته رشوت ورکوي. دغه کس د ټلیفون پر کرشه د خپل نامه او سیمې د شرودلو نه ډډه کول، خو له دولت نه د کمپاین د عدالت غوښتنه کول. د نادالی امنیه کمانډان لومړی څارن عمر جان حکمل د ازادي راډیو ته ویلي دي د سلیمان خیلو سیمه او د کاچاکبرو په نوم کلی د دوی له کمپاین څخه پاته شوی دی، خو چا پکې د کروندګرو څخه پیسې نه دي اخیستې. هغه وویل بیرته ورځي او د غې سیمې کوکنار اړوي. عمر جان وویل د کمپاین یوه درسته میاشت پاته ده او په نږدې ورځو کې د مرجع څخه بیرته نادالی او هغه پاته سیمه له کوکنارو پاکوي.
کمپاین یو له دیو ځای دی یو له بل ځای دی موږ سره پښیو کې غربې کې او په دغه کې کمپاین د شاروالۍ هم را سره وو. ځکه خالیګار ته اوس شپږ شپږ پنځه پنځه دېرش پر میاشت باندې ځای په چوکې غربې کې د بلوچستان د کورو او د سلیمان خېلو او څو کورونو د په پنځو دا پاته کې دا خپل واقعیت دی. دا پاته کې ځکه چې هغه سره پر موږ باندې ګرځم چې یو کار په شوکې غربې کې وکړي
په هلمند کې د کوکنارو په ضد کمپین په لسو ولسوالیو کې روان دی. د هلمند امنیت امیر او د کوکنارو د ولایتي کمپین مسؤول سمونوال کمال الدین شیرزی وایي هغه سیمې د دوی په اولیت کې دي چې ناامنه وي او خلکو پکې دولتي مځکې غصب کړي وي.
ستاسو له پیغامونو نه
کمال دی اول ورځ نه تر د نن تاریخ پورې چې تر لسان تاریخ دی په ایران کې ټول افغانان په موټر باندې وایي چې په موټر باندې وي د افغان وروبه کړی دا خبر ورکړي چې حال د افغانانو
مخکمو په خبری مجله کې رپورت درلو چې ایرانی چرواکو په ایران کې د نوروز د 13 ورځې سیزه بدر په مراسمو کې د افغان کډوالو د ګډون مخنیوي کړی دی. ونیمه بجې سوید ویمه سهارنی خبری مجله له